السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار زوی کابل کې خپل کوره د ښاغلي حکمتیار ایستل او بل ځای ته لیږدول هغه ته بې احترامي بللې ده. حبیب الرحمن حکمتیار تیره شپه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی د حزب اسلامي مشر ته د دارالامان کور د هغې هوکړې له مخې ورکړل شوی و چې له پخواني مخلو دولت سره یې د ټولو اړخونو په حضور کې لاسلیک کړی وه. د طالبانو د حکومت یوې باخبره سرچینې پرون ازادي راډیو ته وویل چې د حکمتیار دغه کور د دفاع وزارت ملکیت و نو ځکه ترې واخیستل شو او هغه بل مناسب ځای ته ولیږدول شو. د ګلبدین حکمتیار زوی د طالبانو پر تګلارو کلک نیوکې کړې او ویلي دي چې وزیران پر خپلو وزارتونو کنټرول نه لري او کابینه یې د رئیس الوزرا تر ریاست لاندې چارې مختنه بیایي. هغه د نورو نیوکو تر څنګ دا هم ویلي چې د طالبانو حکومت والی خپلو کسانو ته د ورکړل شوو ملکیتونو په اړه ځواب ورکوونکی نه دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار 2014 کال کې په د پخواني پرځېدلي جمهوري نظام د ولسمشر سره کابل کې د سولې تړون لاسلیک کړ چې له مخې یې هغه ته په دارالامان سیمه کې یو کور ځانګړي ساتونکي او یو شمېر نور امتیازات ورکول شول. د افغانستان د خبریالانو مرکز په کندوز کې د طالبانو لخوا د څلورو نیول شوو خبریالانو له ډلې د دریو تنو د خوشې کېدو خبر ورکړی. د ټولنې پرون د وري په شپږمه په یو بیان کې ویلي چې په کندوز ولایت کې د طالبانو استخباراتو د ترونیوز او پژواک خبری اجانس خبریال ایمال کاکړ، د کلید راډیو خبریال عتیق الله رحمی او آزاد خبریال عبیدالله احمدي د یک شنبه په ورځ هغه مهال چې د یوې غونډې په اړه د راپور ورکولو لپاره د ښاروالۍ هوټل ته ورغلي وو ونیول او همداراز د راهي فردا تلویزیون خبریال اسلام الدین صاحبزاده یې احضار کړ او له څلورو واړو یې پلټنې پیل کړې. د خبریالانو مرکز وایي آزاد خبریال عبیدالله احمدي تر اوسه نه دی خوشې شوی، خو پاتې درې خبریالان له درې ساعتونو وروسته خوشې شوي. د دې مرکز په وینا طالبانو نوموړی خبریال تورن کړی چې د کندوز په آباد ولسوالۍ کې د ولوی پله د جوړولو په اړه د امو تلویزیون د یو راپور جوړولو سره یې مرسته کړې. امو تلویزیون له متحدو ایالاتونو څخه خبرونې کوي. کندوز کې خبریالانو ویلي چې د طالبانو سیمهییزو چارواکو ترینه په شفاهي ډول غوښتي چې په بهر کې میشتو رسنیو سره به همکاري نه کوي. په ویانا کې د ملګرو ملتونو د مخدره موادو د کمیسیون د وشپېتمې غونډې په څنډه کې په افغانستان کې د مخدره موادو د کارولو له کبله د رامنځته شوو رواني ستونزو په اړه بحث شوی دی. په دې غونډه کې چې د روغتیا نړیوال سازمان WHO د ملګرو ملتونو د مخدره موادو او جرمونو پر ضد مبارزې د ادارې اروپایي ټولنې او جاپان په مرسته جوړه کړې وه، په افغانستان کې د رواني روغتیا او د هغو ناوړو اغېزو په اړه بحث وشو چې مخدره موادو یې پر افغان ټولنې پریښی دی. اسپانیا په افغانستان کې د بشری مرستو له صندوق سره د 1 میلیون یورو مرسته کړې. د بشری مرستو د همغږي ادارې یا اوچا پر خپل ایکس پاڼه د دې مرستې هرکلی کړی او لیکلی دي چې په روان 2024 کال کې به په افغانستان کې تقریبا 24 میلیونه وګړي بشری مرستو ته اړتیا ولري. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره 3.6 میلیون ډالره بس پنې ته اړتیا لري. د پاکستانی پولیسو چارواکي وایي چې دولتي ځواکونو پرون شپږ تنه وسلوال چې د بلوچستان په جنوب لویدیځ کې پر مهمو سمندري تاسیساتو د برید هڅه یې کوله ووژل. د صدیقي پر هوایي اډې د دې حملې مسؤلیت د بلوچستان د ازادۍ بخونکي پوځ په نوم د بلوچ بیلتون پالو یوې ډلې منلی دی. دا ډله د پاکستان، برېټانیا او متحدو ایالاتونو لخوا د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژندل کیږي. ویل کیږي چې په دې برید کې نوموړی مرکز نه دی زیانمن شوی. پاکستانی چارواکي وایي بریدګر هغه مهال چې غوښتل په تربت سیمه کې پوځي تاسیسات ته ننوځي ووژل شول. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وایي هغه وسلوال چې مسکو ته نږدې یو کنسرت باندې یې برید کړی و او لږ تر لږه 1.9 کسان پکې ووژل شول، د داعش ډلې د هغې څانګې غړي و چې په فرانسه کې هم په تیرو څو میاشتو کې د تروریستي حملې ناکامې هڅې کړې وې. ماکرون زیاته کړه چې مسکو باید له دې مسلې څخه د اوکراین پر ضد د پلمې په توګه کار وانخلي.
Il faut se garder de toute instrumentalisation.
موږ باید له هر څه یو وسیله جوړ نه کړو. پر اوکراین یرغل شوی چې موږ هم غنده او سخت مخالف یو، او په نتیجه کې موږ پر روسیې بندیزونه هم ولګول او د اوکراین ملاتړ مو وکړ. خو فکر کوم دا به ډیره بدبینی او د روسیې او د هغې د وګړو د امنیت لپاره بې ګټې کار وي کله دې حملې څخه د اوکراین پر ضد د یوې پلمې په توګه کار واخیستل شي.
او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو د روژې په مبارکه میاشت کې د حماس او اسرائیلو ترمنځ د سمدستي اوربند او د اسرائیلي برمتو د بېل قید او شرط خوشی کېدو غوښتنه شوې. متحده ایالات چې له اروپایي ټولنې سره په ګډه حماس د روسي ډلې په توګه پیژني دې پریکړه لیک ته ممتنع رایه ورکړه. دا وو خبرونه که غواړی چې تفصیل ولولې زموږ وی پانه ته سر ورخکاره کوي آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. د پاکستان یو سوداګریز پلاوی په کابل کې د یو له طالب چارواکو سره په اړوندو سوداګریزو مسئلو خبرې کوي. سوداګری پایلو ته خوښ دي.
دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي.
بلورته پاکستان کې د 14 لکه افغان کډوالو د اوسېدو د کارتو موده 2 ورځو کې پای ته رسیږي. کډوال وایي کړای پرې تنګ شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غزې د جګړې له پای له حصې په لومړي ځل د سملاسي اوربان پریکړه لیک تصویب کړ. که تر پایه مو ملتیا وکړئ دا به هم واورئ چې په کندوز او یو شمېر نورو ولایتونو کې لا هم د نکریزو دود ژوندی دی.
وطني وس الحمدلله ښه دي، خلکو ته خوښي او فروش هم ښه دی. په خوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
اوریدونکو د خبرونې په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خپرېدو ته چمتو دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګې ته خراغلې راځو د دې پروګرام د سر راپورته. د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت یو پلاوی چې پرون دوشنبه کابل ته ورسید نن د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرې پیلوي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو چارواکي هیله څرګنده کړې چې د دې پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې ستونزې هوارې کړي. پاکستانی پلاوی داسې مهال کابل ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو اړیکې په تیره پر خوست او پکتیکا د پاکستان له هوایي حملو وروسته ترنګلې شوې. تفصیل احمد تکلاور.
د پاکستان د سوداګرۍ د وزارت پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې پاکستان تیره اونۍ د یو بېساري اقدام په ترڅ کې د افغانستان په خاوره کې څو اهداف چې د پوځي چارواکو په وینا د پاکستاني طالبانو مرکزونه وو د هوایي حملو په ترڅ کې په نښه کړل او د طالبانو د حکومت ځواکونو یې په ځواب کې د ډیورنډ له کرښې پورې غاړه د پاکستان د پوځ اهداف وویشتل. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور له مخې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویاند عبدالسلام جواد ویلي چې پاکستانی پلاوی د سوداګرۍ او صنعت وزارت د سرپرست نور الدین عزیزی په بلنه کابل ته سفر کړی. لدې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ ویلي وو چې د دې سفر هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پیاوړي کول دي. پاین حال کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډو خونو یو مشر خانجان الکوزی بګال ازادي رادیو سره په خبرو کې هله څرګنده کړه چې د پاکستانی پلاوی سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په برخو کې ستونزې هوارې کړي.
دا هیئت د پاکستان راغی د نوملی ځل لپاره د ډیر وخت نه وروسته. دا ډیر ښه کار دی او موږ دې ته هیله لرو چې دغه مشکلات چې ترانزیتي او تجارتي د افغانستان او پاکستان په منځ کې موجود دي د حل شي. په هغه مشکلات او پرابلمونو باندې به خبرې وشي چې په ترانزیت کې او په تجارت کې د دواړو هیوادونو موجود دي. نو دا موږ په نیک پال نیولې د زو امیدوارې ما چې د موقت دولت په وخت کې تګ را تګ نه کیدو او دا چې اوس قانوني او انتخابي دولت راغی حکومت راغی امیدوارې چې د زموږ مشکلات حل شي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو اړیکو پر وړاندې تل خندونه وو. د پخوانیو مقرراتو له مخې افغان لارې چلوونکو د پېښور او جلال آباد ترمنځ بېل پاسپورت او ویزو تګ را تګ کوو، خو په دې وروستیو کې پاکستان افغان لارې چلوونکو ته د مارچ د میاشتې تر پایه مهلت ورټاکه چې له هغه وروسته باید ویزې او پاسپورټونه حتما ولري. پر دې سربیره افغان سوداګر شکایت کوي چې پاکستانی لوری په تیره د میوې په موسم کې د تعرفې په لوړولو سره دوی ته ترانزیتي ستونزې جوړوي. په تیر سلواغې میاشت کې د افغان سوداګرو شاوخوا 300 کانتینرونه چې د پاکستان په تور فهرست کې شامل توکي پکې بارو په کراچۍ بندر کې ودرول شول. د دې مواردو له تکرار او زیاتېدو وروسته افغانستان اړ شو چې چابهار بندر او هوایی دهلیز ته د یوې بدیلې ترانزیتي لارې په توګه مخ واړوي. د سیاسي چارو شنونکی او د پیسو د نړیوال صندوق پخوانی کارکوونکی طارق فرهادي کابل ته د پاکستانی پلاوی سفر ته هیله مند دی، خو نوموړی په دې باور دی چې د دواړو هیوادونو د اړیکو ښه کیدل به په ټوله کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو اړیکو له پراختیا سره مرسته وکړي.
حیات تجارتی پاکستان آمدنش با
کابل ته د پاکستان د سوداګریز پلاوی سفر مثبت دی، ځکه په هر حال ستونزې خورا زیات دي. د شمیر افغان سوداګرو کانتینرونه په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي او باید پر ټولو مسایلو خبرې وشي. دا هر څه په روان سیاسي وضعیت کې له پاکستان سره د برمته په څیر دي، خو د ټکنوکراتانو په کچه باید ټول مسایل معلوم وي. یعنی که سیاسي وضعیت ښه شي بیا به نو ډېر ژر ښېګڼه راشي.
ښاغلی فرهادي زیاتوي چې پاکستان هم افغانستان ته د یو سوداګریز شریک په توګه اړ دی، ځکه افغانستان ته د دې هیواد صادرات له 4 میلیارد ډالرو څخه څه کم 1 میلیارد ډالرو ته رالوېدلي، او ورسره افغانستان هم له پاکستان سره سوداګریزو اړیکو ته اړتیا لري. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 2 کلونو کې وروسته له هغه ترینګلې شول چې اسلام آباد تور ولګاو چې پاکستانی طالبان د افغانستان له خاورې څخه په پاکستان کې حمله کوي. په داسې حال کې چې طالبانو دا تور پرله پسې رد کړی دی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تېره اونۍ خبرداری ورکړ چې که افغان طالبان د هغو پاکستانی طالبانو د فعالیتونو مخه ونه نیسي چې د ده په وینا په افغانستان کې ځالې لري، نو پاکستان به له هند سره د افغانستان سوداګریز دهلیز بند کړي.
ومورېدل چې ټاکل شوې کابل ته د پاکستان یو تللی سوداګریز پلاوی نن له طالب چارواکو سره پر اړوندو سوداګریزو مسالو خبرې وکړي. دغه پلاوی داسې مهال کابل ته رسېدلی چې له وړاندې د کابل او اسلام آباد اړیکې پر پکتیکا او خوست ولایتونو د تیرې اونۍ د دوشنبې ورځې له بمبارۍ وروسته کړکېچنې دي. په همدې حال کې په پاکستان کې د شاوخوا 4 لک افغان کډوالو د پی او آر یا د اوسېدو د کارتونو موده پای ته رسېدلې ده. دغه افغان کډوال خپل برخلیک ته اندېښمن دي او وایي چې کارتونه دې ورته تمدید شي. د کډوالو یو شمیر مدافع بنسټونه هم د کډوالو دغه ستونزې مني او له ملګرو ملتونو او دغه راز د پاکستان حکومت غواړي چې د دغو کډوالو غم وخوري. تفصیل په دې راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو له حقونو د دفاع یو بنسټ چې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې تر نامه لاندې فعالیت کوي، د هغو سلګونو زرو افغان کډوالو د راتلونکي او نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې چې د پی او آر کارتونه لري. یا د کمیټې په خپل ایکسپانه لیکلی دی چې د پی او آر کارتونه به د مارچ په 1 نیټه پای ته ورسیږي او سلګونه زره افغان کډوال به له ستونزو سره مخ شي. د دې کمیټې وی بنسټ ایښودونکي او د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منیزې کاکړ ازادي راډیو ته وویل د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری او د پاکستان حکومت باید په دې اړه خبرې وکړي او د دغه افغان کډوالو کارتونه دې تمدید کړي.
په حکومت باندې او په یو ان ایچ سی آر باندې موږ کړی دی چې دوی باید په دې مسله باندې کېني او کم 10 لک افغانان چې کم چې پی او آر کارډ لري دغه نوي کارډونه ایشو.
هغه همدار زیاته کړ چې پاکستان 850,000 افغان کډوالو ته چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل تر 15 نیټې پورې وخت ورکړي څو په خپل خوخه له پاکستانه ووزي کننو دوی به وي استل شي. په پاکستان کې یو له افغان کډوالو رحمت الله چې د پی او آر کارت لري وای لڅ باندې 40 کلونو راهیسي په پاکستان کې اوسېږي او دا چې اوس له دغه هیواده استل کیږي اندېښمن دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په پاکستان کې یو بل افغان کډوال اصل خان وایي
خلکو مثال فرافاګیا نکړي نو دا مشکلات.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې اعلان وکړ هغه افغان کډوال چې د ای سی سی کارتونه لري د اپریل له 15مې به له دغه هیواد وایستل شي، خو د پی او آر کارت لرونکو د برخلیک په اړه څه نه دي ویلي. تر دې وړاندې د پاکستان پخوانی موقت حکومت د 2023 کال په نومبر میاشت کې د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې وه چې په ترڅ کې د قانوني اسناد لرونکو کډوالو په ګډون 1500 زیات افغان کډوال له دغه هیواد ایستل شوي او دا لړۍ روانه ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. ازادۍ رادیو په ټول افغانستان کې د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو او دغه راز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنیو 296 څپو خپرونې لري. د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده د وروستیو څرګندونو په اړه غبرګونونه په پراخېدو دي. د تیر نظام یو شمېر چارواکو او د ښځو د حقونو فعالانو د ښځو په تیره بیا د ښاغلي هیبت الله د هغو څرګندونو په اړه خواشیني څرګنده کړې چې ویلي دي له دې وروسته به د غرب د ډیموکراسۍ پر ضد په عام مزار کې ښځې په سنګساریږي او په درو هم وهل کیږي. دا چې دا غبرګونونه څه دي تفصیل له سنا کاکړه اورو.
د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخندزاده وروستۍ څرګندونې چې پکې د ډیموکراسۍ او لویدیځ سره د غسخ مخالفت او په عام مازر کې د ښځو د سنګسارولو او د وهلو د سزا پر عملي کېدو ټینګار شوی، پراخ پرګونونه یې راپارولې دي. له دې ډلې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق د طالبانو د مشر څرګندونو ته په غبرګون کې ویلي د افغانستان د خلکو پر برخلیک د دوی له خوښې پرته پریکړه کول په اسلام کې د منلو نه دي. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې زیاته کړې چې له دوو لسیزو راهیسې د طالبانو په ګډون په سلګونو زره بې ګناه افغانان چې مغزونه یې ویځل شوي وو د همدې شعار لاندې ووژل شول او هیواد کنډواله شو. فایق زیاده کړې چې په دې موده کې په میلیونونو خلک قرباني، معلول او کډوالۍ ته اړ شول او افغانستان په ژور بحران کې ډوب شو. دغه شان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د افغانستان خلک په ځمکه کې د طالبانو د الهي نمایندګۍ او د هغوی د رهبرۍ لید او ښه خبر دي. هغه زیاته کړه چې د طالبانو د افراطي ایډیالوژۍ د بدلېدو لپاره هیڅ هیله نشته. په اروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو چارو د څانګې مشره او د بشري حقونو فعاله رودا بفروتن وایي د طالبانو د مشر وروستۍ خبرې د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره هیلو ته د پای ټکی دی. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
له طالبانو سره خبرې او ناستې بې ګټې دي، ځکه هغوی نه غواړي چې خپل فکر او چلند بدل کړي. دا د دې ښکارندوی کوي چې دوی د تعامل، خبرو اترو او ټول ګډون حکومت، دیموکراسۍ او یوې عصري ټولنې ته د رسیدو لپاره هیڅ تیار نه دي. لامدې عمله موږ له نړیوالې ټولنې او لویدیځ څخه هیله لرو چې په دې برخه کې جدي اقدام وکړي.
ملا هیبت الله اخندزاده ته منسوب یو غږیز فایل کې چې د یکشنبه په ورځ د طالبانو حکومت تر واک لاندې د ملي راډیو تلویزیون او د ځینو طالب چارواکو په ټولنیزو رسنیو خپور شو، هغه پکې پر ځمکه ځان د خدای استازی بولي او وایي هغه ښځې چې د نامشروع اړیکو په لرلو وپېژندل شي په عام مزر کې د سنګسار او د درو وهلو سزا به پرې تطبیق شي. هغه دغه شان د ډیموکراسۍ له ارزښتونو سره سخت مخالفت وکړ او وی ویل چې دوی شل کاله له لویدیځ سره جګړه کړې او شل کاله نور هم جګړې ته چمتو دي. خو د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو تلویزیون او ځینو طالب چارواکو نن له خپلو اکسپانو د طالبانو مشر ته منسوب دغه غږیز کلپ لیرې کړی دی. تر دې مخکې هم د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده ته منسوب غږیزو پیغامونو او په تیرو 2.5 کلونو کې د هغه په اعلامیو کې په افغانستان کې د شرعي احکامو پر پلي کېدو ټینګار شوی دی. د طالبانو حکومت تل دا کوي چې په افغانستان کې د شرعي حدودو د پلي کولو په ګډون خپلې ټولې چارې له اسلامي شریعت سره سمې ترسره کوي. خو یو شمېر افغانانو تر دې مخکې اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي شریعت په اړه د طالبانو نظر ډېر عام او په ورته وخت کې سخت دی او په دې باور دي چې د دا ډول څرګندونو تازه کېدل به سختریزي نوره هم ډېره کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د غزې د جګړې د سملاسي اوربند لپاره بیګا یو پریکړه لیک ته رای ورکړي. دغه پریکړه لیک د 14 مثبت او یوې ممتنې رایې په کارولو سره تصویب شو. ممتنې رایه د امریکا لخوا وه. تفصیل احمد تکلاو.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پریکړه لیک کې چې بیګا تصویب شو، د روژې په مبارکه میاشت کې د داسې ډزبندۍ غوښتنه شوې چې پایله یې د غزې په تړانګه کې دوامداره او د اوږدې مودې اوربند وي، او همداراز حماس او نورې وسله والې ډلې باید هغه اسرایلي وګړي بې له کوم قید و شرطه خوشې کړي چې د اکتوبر د 8 نیټې په حمله کې یې یرغمل کړي وو. امنیت شورا د غزې د جګړې لپاره د لومړي ځل لپاره په غزه کې د اوربند په پلوي رایه ورکړه. د پریکړه لیک ته چې طرحه یې الجزایر، د سویس، سلووینیا، جاپان او جنوبي کوریا په ګډون د څو هیوادونو په ملاتړ وړاندې کړې وه، د امنیت شورا له 15 غړو 14 مثبتې رایې ورکړې. متحدو ایالتونو چې د اوربند لپاره پخواني پریکړه لیکونه یې ویټو کړي وو، د پریکړه لیک ته ممتنې رایه ورکړه. اسرائیلو پر دې پریکړه لیک خپګان ښودلی او په غبرګون کې واشنگټن ته د یو جګپوړي اسرائیلي پلاوي سفر کنسل کړ. د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو بیان کې وویل چې د امنیت شورا پریکړې د جګړې او د برمتو د خوشي کېدو هڅې زیانمنې کړې. نتنیاهو وایي دا پریکړه لیک حماس هیله من کوي چې نړیوال فشارونه به دا امکان ورته برابر کړي چې د اسرایلي برمتو له خوشي کولو پرته اوربند وکړي، خو متحدو ایالتونو وویل چې اوربند یوازې هغه مهال عملي کېدای شي چې حماس د برمتو خوشي کول پیل کړي. خو حماس چې متحد ایالات او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی او ویلي دي چې د فلسطیني بندیانو په بدل کې د اسرایلي برمتو د خوشي کېدو په اړه خبرو ته چمتو دی. اروپایي ټولنې هم د امنیت شورا د پریکړه لیک هرکلی کړی. د دې ټولنې مشرې اورزولا فان دیر لین تیره شپه پر ایکس شبکې ولیکل چې د دې پریکړه لیک تطبیق د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره ډیر مهم دی. ترکیه د امنیت شورا پریکړه د غزې ترانګې ته د بشری مرستو د بیا پیلېدو لپاره یو مثبت ګام وباله. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش د امنیت شورا د پریکړې د سمدستي تطبیق غوښتنه کړې. ښاغلی ګوتیرش بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې دا پریکړه لیک باید ډیر ژر عملي شي او په دې کې پاتې راتلل به د بخښنې وړ نه وي. د امنیت شورا پریکړه لیک د غزې په تړانګه کې د بشري ناورین په اړه هم ژوره اندېښنه ښودلې ده. له بلې خوا سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلو د پوځي عملیاتو نښې یا پلان نه لیدل کېږي. رفح د مصر سرحد ته نږدې ښار دی چې د غزې د 2.3 میلیون خلکو ډېره برخه د اسرایلو د تیرو 2 میاشتو حملو له ویرې هلته پناه اخیستې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخلو، خو مخکې تر دې راځو. دې راپور ته چې په کندوز کې لا هم د نکریزو کارولو دود ژوندی دی، د یو شمیر کندوزیانو په وینا چې نکریزې د نجونو او ښځو د سینګار توکو یو مهمه برخه ده. پر کندوز سربیره د افغانستان په نږدې ټولو ولایتونو کې ښځې نکریزې په ځانګړو خوښیو او دغه راز د اختر په شپو ورځو کې په لاسونو او پښو ږدي، او دغه نکریزې بیلابیل ډولونه لري او دغه راز د نکریزو خپل سټایلونه هم بیلابیل دي. تفصیل اجمل آریانا.
کندوز کې د خلکو ترمنځ د نکریزو دود لا هم ژوندی دی. د نکریزو کارولو دود په افغاني ټولنه کې له ډیرو پخوا کلونو راهیسې رواج لري، ځکه د افغان ښځو د سینګار توکو یوه مهمه برخه بلل کیږي. د خوښیو پر محفلونو سربیره د اختر په شپه افغان میرمنې او نجونې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه دغه دود له ډیرو پخوا کلونو راهیسې نسل په نسل را انتقال شوی او لا هم رواج لري. د کندوز ښار یو اوسیدونکی 40 کلن ننګیالی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
خینا دغه یک موضوع سنتي مردم است که بدر از همو زمانهای سابق استفاده می
ډیرو پخوا کلون راهیسی په افغانی ټولنه کې رواج لري. د اخترونو او نوروز په شپه او د غراز د ودونو په محفلونو کې نجونې او ښځې خپل لاسونه او پښې پر نکریزو سره کوي، ځکه نکریزې د ښځو د سینګار یوه برخه هم جوړوي. زه هم دلته راغلم چې د ماشومانو لپاره یو اندازه نکریزې واخلم، ځکه په اختر کې ماشومان نکریزو ته خوشاله کیږي.
د نمړي ولایت یو بل وسیدونکی نوروز ګلوای د اختر د را رسیدو په خاطر پر دې سربیره چې خلک نوې جامې جوړوي بلکې د ماشومانو په ځانګړې توګه د نجونو او میرمنو د خوښۍ لپاره نکریزې هم پیری.
خینا خو دې په خاطر خوشحالۍ په خاطر باندې استفاده کوي او دغه د اختر په شپو ورځو کې ډېره استفاده کیږي. نو نو ما دا ما عمر تخمینا 25 درې شپته کلام دی ما کنه چې هم دغه خلق استعمالی استفاده کوي ډیره خوشې د غلری خاطرات لري.
د یاد ولایت یو بل وستونکې مرتضی بیا وای په نوروز اخترونو او د خوخی په نورو محفلونو کې د ماشومانو لاسونه په نکریزو سره کول هغوی ته د خوخی احساس ورکوي.
خینات دا رسم و رواج دا خصوصا کندز کې دا په ډیرو ولایتو کې دا رواج دا او سناتم دا په اخترو کې په نوروزانو کې دا خلق په شپې لخوانه استفاده کوي او دا رواج په ټولو ولایتو کې شته. خینا کوم زما معلومات لرم سناتم دا.
عبدالبصیر چې د کندز ښار د اتاری راسته کې دکان لري دی هم وایي چې د اختر ورځو پوره نږدې کېدو سره د هر ډول نکریزو پلور زیاتیږي.
نکریزې خو مختلف دي، اوس هر رقم دي مختلفه دي، نو هر کمپنیګانې دي، پاکستاني هم پکې راځي خو وطني هم پکې شته. اوس وطني اوس الحمدلله ښه دي، ریزلټ هم ښه دی، خلکو ته هم خوښیي او فروش هم ښه دی. پخوا غوندې اوس هم فروشات شته د نکریزو.
پر اخترونو سربیره په افغاني ټولنه کې هم د واده یوه شپه هم د نکریزو شپې په نوم یادیږي چې د زوم کورنۍ د شپې لخوا د ناوې کور ته نکریزې وړي او د نکریزو شپې په اړه ګڼ شمېر افغان سندرغاړو په پښتو او دري ژبو سندرې هم ویلې دي. که څه هم په افغانستان کې له څه باندې څلور لسیزو راهیسې جګړو، بې ثباتۍ او کډوالۍ د افغانانو پر ژوند ناوړه اغېزه کړې ده او له امله یې ځینې سیمه ییز دودونه او رواجونه د پخوا کلونو په مقایسه یوه اندازه پیکه شوي دي، خو د نکریزو دود لا هم ژوندی دی.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادی رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه، نیک احترامات وړاندې کوم. زه احسان الله د هلمند ولایت د باغران ولسوالۍ د پیسنګ د کلي ساس سپاړی کیم. د ازادی رادیو څخه مدا غوښتنه چې د موږ پیغام تر اسلامي امارت پورې ورسې. موږ دغه مشکلات لرو چې سړک مو خراب دی، خدې نه لرو، یو افغان بیسیم خدای راغلی د ټول ولسوالۍ ته چې هغه کار نه کوي، مریض تر شفاخانې نه رسوله، سړک مو خراب دی، د پیسنګ پر د باندې پول نه لرو، د درګو پول ولس جوړ کړی دی، نو هغه د یو تکی دی چې دوه نفر پر لیدلې دي، د یو لاس د یو پښه ماته ده. نو د اسلامي امارت څخه همدا غوښتنه ده چې د موږ خبرې واوري او د موږ پول راته جوړ کړي، موږ سړکان راته جوړ کړي، موږ ته یو افغان بیسیم خدې راوستي، اتصالات راوستي. نور وخت نه نیسم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو زه نبی الله زابلی له زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. د افغانستان له حاکم حکومت اسلامي امارت اوسنی رهبرانو نموده پښتنه غوښتنه ده که چیرې ته غواړی سي له نړۍ سره ځان سیال کړي، په نړۍ ځان په رسمیت وپیژنې، همداشان خپلو هیوادوالو ته د منلو وړ حکومت ځان وشمیری، نو لطفاً مهرباني وکړئ زموږ د افغان خوندو مندو مسلمانو پتمنو نجونو د پاره مکتبونه، ښوونځي، هر څه د تعلیم دروازې خلاصې کړئ. که موږ تاسو وګورو، لږ څه ځیر شو، فکر وکړو، په نړۍ کې ډیر اسلامي هیوادونه دي خو نه په یوه اسلامي هیواد کې داسې پریکړه شوې ده سی هلته به د نجونو د تعلیم اجازه نه وي، یوازې او یوازې په افغانستان کې دا کړه ترسره کیږي. لطفاً مهرباني وکړئ د خپلو هیوادوالو غوښتنو ته، هغه شرعي، وجیبي، اسلامي، حقوقي غوښتنو ته غاړه کېږدئ او خوندو ته خپل حق ورکړئ او د تعلیم دروازې پرانیزئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته اونیزه خبرونه د زهرو کاروان خبرېدو ته چمتو ده چې تر ډیره په افغانستان کې د مخدره موادو د کارونې پر زیانونو پکې راپورونه او اړوند مسلې راخستل کیږي، خو اوس په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. مخکې له دې چې دا اونیزه خبرونه درته نشر کړو، پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته.